السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې په افغانستان کې ناوړه اقتصادي حالت ته د نړیوالو اندېښنې.
Half of the population, nearly 20 million.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي. 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ناروې وایي که افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې نشي د افغانستان راتلونکی به ډاډمن نه وي. جرمنی د طالبانو رسمیت پیژندنې ته یو لړ شرطونه لري.
لومړی
موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
او خبریالان وایي د دوی په نوم یو شمېر هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي چې یوه ورځ هم د مسلک کې کار نه دی کړی. نن سه شنبه د تلې یا میزان شپږمه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان د پخواني حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیوال جنایي محکمې افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي. او یو شمېر افغان میرمنې پرون رسمند اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی عمومي اسامبلې ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوې وه نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګې او طالبانو ترسره کړي دي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغو تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو یې نیوکې هم کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څېړل مهم اقدام دی، خو له هغه خله لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوت لا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. د هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې وې مبارزه وکړي. د سخروف جایزه ګټونکي به د اکتوبر په 1مه، یعنې په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې بند پات دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راوتلو زمینه برابره کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د امریکا د حکومت لومړیتوب د هغو امریکایانو د رایستلو په برخه کې مرسته ده چې غواړي له افغانستانه راووزي. د اګست د 15مې تر 1.5مې پورې امریکا او متحدینو یې نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستانه وویستل. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکایي اتباع دا امریکایي اتباع په دې خاطر افغانستان کې پاتې شوي چې نه شوې کولی د کورنۍ غړي له ځان سره وباسي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دوی پرون د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدلو په درشل کې د برېټانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته په اعتراض راوتلي وو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټانه خالده پوپل ویل ورزشکارانو سره همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه راووزي. اغلی پوپل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي.
They had to leave their families, they had to leave their houses because it was put on fire. Some of them
هغوی مجبوره وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبوره وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې وسوځول شول، کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړی. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو ویلي چې دوی له افغانستان کې له هیچا سره کار نه لري. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړ مورز د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت د بلوچستانو یوې بلتون پال ډلې بلوچ جمهوري غوښتونکي پاوز بی آر ای منلی دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي سږ ژمی به د هغو افغانانو شمیر 20 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. بلورتا د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې خبرداري ورکړی و چې یوازې 15% افغانان د درې وختونو لپاره کافي خواړه لري. تفصیل د صفی الله سانګزی پر راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلي کړي، خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی، د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي، لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
The gross numbers for this country is that half of the population, nearly 20 million, need.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي، چیرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولی بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پرېښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تېروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 5 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا غواړي چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ له ځان سره نه وړو. که ده دولتی منگه در وقتی تشری منگه تیزو کاغایی خو منگه داغا و آغا کوچه منگ سر دولت مرستو که منگ تیو جای وکی کل دیه جانم شری بل جای ده منگ تاو آغا کی منگه بل جای نلرو چه منگه بکیوالو یا آغا سو
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډیر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي. اخوا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
و مو اوریدل چې یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. بل لور ته د ناروې د کډوالو شورا منشي یان اګلند ویلی کې د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نشي دغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته په بېدریغه ډول ځواب وویل شي.
په افغانستان کې ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه تګ موضوع ورځ تر بلې غبرګونونه راپاروي. د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمشي یان اګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه. هغه د شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي. نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه. خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي، ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي. نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي، منطقي هیوادونه وي، همسایه هیوادونه وي، نور سازمانونه وي، موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي.
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري. جرمني وایي له طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضر شي چې دغه ډله نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. دا خبره د هند لپاره د جرمني استازي والټر لندلر پرون په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال کړی ده. تفصیل د سفی ولاستانګزی پر راپور کې
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبې په ورځ ای این آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړې شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوها کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
The Hind Lapara de Germany zangri astazi ziyata kra haga pa Afghanistan ki de Taliban le bariya urust de trahgari de ziyati do de ihtimal pa khpal andekhna le Hindi charwa ka sara sharika kade. Khagli Lendler ziyata kade de trahgari pa wadan de mubarizi pa gadun hits lo ya narewala masala de Hind le huzur prata na shial kede. هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړې چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال
مرسیال ولسمشری کاملا هرس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځي اوس دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د نړیوالې جنایي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبې په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنگي او د بشریت پر خلاف د سویو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کریم خان چې تازه د مشر څارنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له خوا پر سویو سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو له خوا د احتمالي جنگي جرمونو موضوع په لومړیتوب کې نه وي. د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرې دیږدي دغه څېړنې چې تیر کال د افغانستان د حکومت له خوا ځنډول شوې وي بیرته پیل کړي. کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگي جنایتونو دغه ادعاوې به په خپل وخت سیړي او اوس د دغه ادعاو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کیږي چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه د نړیوالې جنگي محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا له خوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سوي دي. د څېړنو دغه پریکړه د دې سبب سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر میرمن بن سودا بندیزونه ولګوي. هغه مشر څارنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته یې په تیر دوبی کې له دې دندې لاس واخیست په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنگي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څېړنه کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د طالبانو ناوړه چلندونو په خلکو په ځنګړي ډول شوزو کې بیره خبره کړې ده. خبرونه د بشري حقوقو د څار او د بشري حقوقو د انسټیټیوټ په حواله ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته د طالبانو دغه سرغړونه زیاتې سوې دي. د یوریشیا ریویو خبرونه په حواله طالبانو د پیژندل سویو شوزو د کورونو تلاشي پیل کړې، له کورونو بهر یې د شوزو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت لګولې او د دوی پر کار او تعلیم یې هم ځینې بندیزونه لګولې چې د لیکنې په وینا په افغان شوزو او نجونو کې ډار خپور کړی دی. په هرات کې ښځینه فعالانو خپرونې ته ویلي چې د طالبانو له واکمنې دو سره یې د ژوند کړاوونه زیات سوي دي. طالبانو په خپله سرپرسته کابینه کې چې د سپتمبر میاشتې پر اومه یې اعلان کړی یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکړی. همدارنګه طالبانو تر اوسه لږ په ژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي ساتلي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویل سوي تر هغو چې کار ته د تلو خبر نه وي ورکول سوی په کورونو کې دی پاتې سي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه کار کوي او ښځو ته به هم د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي.
یو شمیر خبریالانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ چې د دوی په نوم یو شمیر کسان په جعلي اسنادو بهر لیږدول شوي دي. دوی وایي چې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا بېغوري شوې ده.
د خبریالانو لنوم نه په استفادې سره بهر ته د ځینو خلکو د لیږلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې په دې اړه خبرګون وښود. د مدني ټولنو او ژورنالیستانو د ګروپ مشر ناصر اخترزی د دغه کانفرانس په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل ځینو بنسټونو چې خپل ځانونه د رسنیو ملاتړ کوونکي معرفي کول د پیسو په بدل کې خلکو ته جعلي اسنادونه ورکړي او هغوی د خبریالانو په نوم له هېواده ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر ټولنې وی چې د ژورنالیستانو د خبريالانو د ژوند په اړه میشه چغي وهل چې موږ د مسؤلیت برخه کار کوو، موږ د حقوق امدازیاتو برخه کار کوو، مګر په دې رښتیا کې داسې معلومیږي چې یو تعداد کمیشن کاری شروع کړي ده، د خلکو نه پیسې واغستلې، د خلکو نه فقط په دې باندې چې زتا تاسنات جوړو مته یو بیرنی واته لګم د ژورنالیست په نوم باندې یا د فعال په نوم باندې، نو پاغي باندې موږ کوو چې تاسو اوس چیرته ورکهستې درکونه نشته د ترسو راشي دلته د افغان ژورنالیستانو نو د فعالانو ترڅنګ ودرېږي ترڅو د دوی ژوند په خطر کې دی، د دوی اقتصادي د فقر سره مخامخ دي، دوی عملاً د بیکاری سره مخامخ دي، د دوی ژوند په ډېر سخت شرایطو کې دی، حتی د لارې کرایانه لري چې دفتر ته لرسي.
په ورته وخت کې یو شمېر خبريالانو هم ازادۍ روډې ته وویل هغه کسان چې د خبريالۍ په جالي اسناد اروپایي یا امریکایي یا نورو هیوادونو ته تللي دي باید دوی اسناد په دقت سره وڅېړل شي. فرخنده محیبی او سراج الدین پټان دو تنه آزاد خبريالانو په دې اړه وویل
کانفرنس امروزی در رابطه با موضوع انتقال بعضی از افراد و اشخاص و دوستان اعضای فامیل شرکت‌های خصوصی بود که اونا به نام خبرنگار از افغانستان خارج شدن.
که چیرته نړیواله ټولنه یا د نړی ځینی هیوادونه غواړي چې ځینی ژورنالیستان یا خبريالان د افغانستان څخه وباسي، هغه خبريالان یا ژورنالیستان علاقه لري چې د هیواد څخه ووزي، نو د دوی څخه متمه داده چې حداقل د دوی اسناد، د دوی خپرونې، د دوی نور مسائل دي په دقت سره وارزوي او دوی دې نتیجې ته ځان مطمئنان ورسوي چې دا یو ژورنالیست ده، دا یو خبريال ده، دا یو کمرمین ده، دا د یوې رسنۍ یو کارکونکی ده.
وړاندې د سپتمبر په 15مه بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی وو چې ځینې امریکایي چارواکو او یو شمېر بنسټونو چې د افغان ژورنالیستانو د اصولو لپاره پیسې ورکړې وې غوښتل چې یو سلاتات یا خبريالان چې ژوند په خطر کې وو له کابل څخه بوزبي ته انتقال کړي، خو سرچینه لیکي چې کامیر هوایي شرکت د دې خبريالانو پر ځای د یاد شرکت یو سل 55 کارکوونکي او د دوی د کورنۍ غړي لیږدولې دي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم راوخلي خو بریالی نشوه. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
گویا شرکت کامیر قسمی که خبرنگارا اعتراض کردن برخورد کرده است. در این مورد ما تحقیقات و بررسی های خود را انجام میدیم، وقتی که جزئیات تکمیل شد باز انشاءالله نظر خود را با شما شریک میسازیم.
لافغانستان د بهرونو ځواکونو په وتلو سره داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر خبريالان او مدني فعالان هم چې له بیلابیلو هیوادونو سره کار کړی وو له افغانستانه ووتل، خو اوس داسې ښکاري چې دا بهیر هم ړوند نه وو. خبريالان او د دوی ملاتړ بنسټونه وایي که د دوی غوښتنو ته رسېدنه ونه شي په اعتراضونه به لاس پورې کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجلې د پایشه بوته نږدې شوی یو وروستای راپور راخلو. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وای په تیر یو اونۍ کې د پاکستان پاوز پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولې راوښتري چې د غلطې ګن خلک لستونز سره مخامخ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخي سره نږدې پروت دی پوخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسیدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کیږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورور مالونه مغرته نشي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې خپل حکمت چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل تن اتاوله وای داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزینه کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوجکورون تم زیان رسول دی او حیوانات هم زیان رسول دی دغه ګنمیش د سیمه د غریزه سیمه روزیت کلی او باندې خلک کې څه لپاره باندو کې پد کړی کی هغه خلک ټول ما جوړول ولاندې واره راخته شو
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې لیبی ونی را په دی خو د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل غنجګل او هغه سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوز د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند دی تریخ کړي دي خاغلی حنیف ازادي راډیو ته ویل لسیمی پوره معلومات راټول کړي او د امارت لمشرانو سره شریک کړي دي
له خلکو د خله خبره دا و چې تقریبا 2500 نبره توپونه راوخته دي سربې سرکانو په ساحه کې دا شان د مرور ساحه کې سره پاسه 1500 توپونه تقریبا د بل ورځ راوخته دي په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډیر د پریشانی سره مخ دي بل غریب خلک دي نو دغه د زمکو کارونه دي دغه غوا بزو دغه کارونه دي نو هغه پورته ځنګل دي ډیورن کرخه طرف ته نو هغه ته خپل صاحبیم نشی بوله نو ډیر یو د پریشانی حالاتو نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلی دي نو ان شاء الله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل تر رسي
هغه وای بشمیره کورنۍ ل خپل کورونو راوتلی او هغه لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز لوري د کونړ پر خاوره د توپون را بشتل سنوي خبره نه ده بلکې د بریدونه ل 2013 زیګدیس کال څخه روان دي هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول خو هغه پر یادو بریدونو غوګونه کانه کړی وو او په خوانی افغان چارواکو به بے کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز جواب په ډز ورکوي د همدی بریدونو لامل پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا وخته او پر زرګونه کورنۍ بے کوره شوی تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه سن دی ویلی
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استاذي غلام محمد ساقزی عمومي اسامبلی ته لپلان شوی وینا تیر شوی دی طالبانو د دیګام هر کلی کړی دی او ویلی دی چې باید دوی ته د خبرو فرصت ورکول شوی وي نړیواله جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل څېړنې بیا پیلوي یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شولې امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې دغه هوا دایمي اقامت لري په افغانستان کې بند پاتې دي او دوی د رایستلو هڅه کوي لږونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد پرون مظاهره وکړه دغه کسان ویلي چې دوی بنن هم د غلطه په اعتراض لاس پوری کړی او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کیپټان خالد پوپل وای د ورزشکارانو سره یې همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه راووزي تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی
د ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مرور ولسوالی اوسیدونکو ما او زمون کاروبار ورو راول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو شاګردی هغه 200 روپۍ او هغه کالدار یو کوټه ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو دا غینا بعد الله روپۍ راکلې بم د پروتو ریړه ولګول سره په سر
د ریړه یا لاسی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه
دا یو زمونږ استاد او غیر اته ویل چې راشه زما د مخ ته روپۍ پیدا کا ځان له پټ سبزی پروت میټ راوړه او خپل غریبي کوا الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي که زه تا ته وایم چې ډیر تغیر راوستي دي مخکې بم د سار وو د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ډیر اړینه یو ډیر څه روپیم کوټه وړم الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي
اول چې پر لاسی کراچي سودا واچولا د دومره پر وخت هله در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زمخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو
هغه کسان ته سپیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي.
په توکل الله دې کاروبار شروع کړي او وګدو مې د ساتي لن او د ګټه پنه دراوځي ان شاء الله روزي رسان الله دې او خخ استری زقرات. الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار.
له دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.